السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد به په 2023 میلادي کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15.5 میلیونه افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر ویلي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قومندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړې دي. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولای. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترکو ویل د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنې سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسېد. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو ملاتړي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ قضیه نن په محکمه کې وړاندې کړه. د دغه ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلق دیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی منحل کړي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کرد وسلوالو سره اړیکې لري، خو دا ګوند وایي چې د کردانو له حقونو د دفاع او د حکومت لخوا د سیاسي ازادیو او د مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. په باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي پر ښځو بندیزونه له افغانستان سره د بشري مرستو بهیر زیانمنولی شي. له خلکو به واورئ چې که د نړیوالو مرستې بندې شي اغیزې به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي، د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې له هغو نجونو سره خبرې شوي دي چې طالبانو یې پوهنتون بند کړی دی.
غوړم ډیر ځان مصرفه کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وایي خلی مصرفه ده ذهن.
همدار از واب اوری چه د نورستان په کمدیش ولسوالی کې د سویدن مؤسسه د یو روختون ودانه رغولې ده.
پینزل از بستر و گنجایش لری، عملیتون با پکی کیگی، متخصص جراح لری، لکه در جراح تیم لری.
پا دو همه نیمایی که نیمه نره او اساسی او بشری حقوق ده ازاده رادیو زنگری پروگرامون اخباریگی.
در دیشه بی
ده ازاده رادیو خبری طولگه
س احمد تکل از ما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو ته خرغلاست ویو ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د ناروی د کډوالو د شورا مشریان اگلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. تکل شوی چې نوموړی کندهار ته هم سفر وکړي او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې په اړه له طالب مشرانو سره خبرې وکړي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل خار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډېر دی. په هر کور کې بیماریانې دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلی دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز له امله شپږ میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان له زده کړو او 10.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپناه په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداري ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو شورا مشر د تیر یک شنبه پورس کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلی. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروی د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره یې د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلی اگلند تیره ورځ له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملاحبۃ الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخه عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه څلورو غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپله دې پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پر راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول خودل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. سیګار وایي متحده ایالاتونو له 2004 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 902.8 میلیون ډالر مرسته کړې چې له دې کبله باید بهرنۍ پانګونې جلب شوې وای او د افغانستان اقتصاد باید په پښو درېدلی وای. خو د سیګار په وینا د هدف ترلاسه نشو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې دا وینا په خپل نوی خبر شوی راپور کې کړی ده. سیګار داسې مهال د افغانستان د قانونو په اړه خپل راپور خپروي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو د نفتي حوزې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 نیټه خپور کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګیدلې او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پښو ودرېږي لاسته نه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو له 2004 کال څخه تر 2021 کال پورې د قانونو د سروې کشف قوانینو او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 902.8 میلیونه ډالر مرسته کړې وه. خو د سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان نتواني د چارواکو او مسولینو ژر تبدیلی نامنی فساد د زیربناو نشټوالی او د استخراجي صنایعو د روڼتیا له سټنډرډ څخه د افغانستان تعلیق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوې مرستې نتیجه ورنه کړي. سیګار د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکایي ادارو لخوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړې چې لامل یې د دغه ادارې په وینا ټاکل شوی د فلسترانه غي. د سیګار دا راپور داسې مهال خبريږي چې تازه د طالبانو حکومت له ویچنۍ کمپنۍ سره د امو نفتي حوزې تړون د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړ. خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولی. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې په ځینو شویو تړونونو نیوکې شوې وې چې تخنیکي او حقوقي ستونزې لري. د چارو شننکی طارق فرهادي وایي د سیګار په راپور کې هم فساد ته اشاره شوې او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی شوی تړونونه هم روڼتیا نه لري.
دربارې آله عین موضوع است در حقیقت در صورتی کې قرار
اوس هم ورته موضوع ده. داسې حال کې چې تړونونه روڼتیاونه لري چاپ نشي او خلک ونه ګوري چې چا څه او په څو روپیو خرڅ کړي دي. اوس هم حکومت هر څه وایي، افغانان پوهیږي چې رښتیا نه ورته وایي. په افغانستان کې لوی ستونزه همدا ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. که رښتینی وای دا جرأت به هم کړی وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک یې ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره یې خلکو ته رسیږي. خو اوس دلته هر څه پټ دي،
همه چیز مبهوم است.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالر پورې اټکل شوې چې کولای شي د نړۍ دغه بېوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې د قانونو په برخه کې ځینې تړونونه وشول او هم اوس د طالبانو حکومت ورته تړونونه کړي، د عامو خلکو په ژوند کې څه تغیر نه دی راوستی او ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان محصلان وایي لزده کړو له محرومي دورسته روحي او رواني حالت خراب شوی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکو په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه له لاسه ورکړي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان هم وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته لوی اقتصادي زیان اړولی دی.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وای خلی مصرف ده ذهن.
د مور په هنتون د تب دی پانځي د ورستی سمستر ماسل اقلم وایر لز دا کړو د به برخه کې د ورسته دی غستون ز پړه کیږي چې ور سره مخته. نو موري ازادي رډو ته ویل تیر شل ورځ رئیس چې لز دا کړو سره منه شوی ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوی ده. اقلی په دی اړه ازادي رډو ته ویل
لکه ټول ماسلین دا وضعیت مات هم ډیر سخته، یعنی دغه ورځ نه پانتون بن شو ته دی اوسه پوری ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خام کیږي، مونږ باندې به د پانتون ورونه خلاص شي کنه، مونږ ته به څوک دا اجازه راک چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډیر ځان مصروف کوم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وای خلی مصروف ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تیرې. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه د کانکور لارې پانتون کې پرې لایسو یم، خوشاله وم چې تحصیل کوم، چې پانتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو. حالت مخ نه دی، فکر کوم چې نور تبا شوم.
د نظیفه او عقل په څیر په زرګونه نورې مسلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي، او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدل دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورات تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او مسلانې ټولې ښځې او نجونې وي، دیاړه ازادي رادیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی سه ټول خدمات د خزو لخوانه خزو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو. نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمی زموږ د پوښتنو ته چې ولې ښځینه مسلانې له زده کړو منع شوې دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک مسلانو له ډلې 10 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6مه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منیمه کې د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې د ماشومان پر حقوقو لایو کارپو سره خبرې شوې.
په مجموع کې هغه کارونه چې رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشومان دي راوستل کېږي لاغه نه باید منع شي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو کسانو ټول شمیر 1200 ته رسیدلی. د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام له سزا سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ایران کې درې نور مظاهرچیان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهرچیانو شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو. د دریو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي. په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کېږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی وه. لته باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرچیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي. تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول. پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد قبادلو او محمد بروقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پریکړې له امله ځنډېدلې ده. د ایران د بشري حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهرچیانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. دغه ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 14 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهرچیانو سره د ایراني چارواکو چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1921 او 1550 مترو اوري چې ل 2000 او یا 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي چې سکل د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو د کمښت له کبله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي دي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څرګندونې کړې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وای وچکالی د وروختونو کمخ او ترڅنګ بیکاری او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمخ سره مخ شوي. نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل
زما د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښو او نور خوراکي توکي واخلو. نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمد الله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې دی واخو د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله خپل لس میګي مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونسول، زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ بیکاري ده، موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږکال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میجې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
په سږنیزو کې په تخار کې کابو 30% مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشتوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروان چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به په هیواد کې مالدارۍ له منځه ولاړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستی راپور ته. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه موسسې لخوا څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډیر ژر به د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د جګړو پر مهال سوځول شوی و او تر دې دمه ډاکټرانو په یو وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوې رغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعالې دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نورستان کې د سویډن موسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت په نوی تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړي او روختونی په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
سباندې 8 میلیونه افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري. عملیاتونه به پکې کیږي. متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي. د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسری به عمل تکیږي، د فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاخونو یونټ لري، تعمیر هم نوی او وسایل ټول نوی.
خاغلی روان راته وویل په 2013 زیږدیس کال کې یو شمیر کسانو د روختون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوی زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روختون چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره 4 اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و. ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم 2 منزله. د زلزلې خطر هم ورته زیات و. د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي. څو د ختیځ نورستان اوسیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي، خو ډاکټر روان وای چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
تاسو ل پیغامونو
نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کی هرات کی او پرزون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دی حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسی، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي، امیر تلپاتونه کې یعنی کلتې دې راوړي، یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کی. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ خېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي، د خلکو مالداري طلب سي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو مینهوال ته سلام علیکم. زه مرد خان وزګانی یم، له هلمند ولایت خناشین ورسوارۍ سره. د ازموږ خواته د کاټو ولا یعنی د مسوسه ولا دلته نومان غلا کوي، نو دلته تقریبا موږ په اوزه کې 15 ثانیه نومان غلا کړل. نو وایي سس نومان رات سوله، نو 15 ثانیه نومان یې په اوزه کې تقریبا غلا کړل. نو موږ د ازادي رادیو سدا ایله لرو چې زموږ اواز د روډپور مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. ما لوروره دغه اعلانونه چې ستاسو د رادیو د لارې خبريږي چې وایي 1.4 میلیارد ډالر مرسته وای موږ په افغانستان ته مثال نه دی مرسته موږ ورکړې ده، یعنی زما په ګومان سره 1 میلیون ډالر نغدي مرسته په افغانستان کې د ګرد ولس سره نه رسېږي. بیا هم که سوي دا یو بل افغان دی وای او نه هم د 1 میلیون افغانانو سره نغدي مرسته سوي په افغانستان کې، که سوي دا بیا دی بل وای. او بل خبره مې د بیلګې په ډول دا چې درته کوله چې مثلا په ولسوالۍ کې انجنیران وګرځیدل، سرویګانې وکړلې، حتی د سرویګانو په وخت کې و هر چا ته وګورو ته مثلا وعدې ورکړلې چې مثلا 400 ډالر یا 100 ډالر ستاسو سره موږ نغدي مرسته کوو، خو کوم وخت چې د مرستې رالی طلب یې کړل، څه کسانان یې طلب کړل، مثال په 100 نومانو کې په 100 کسانو کې 1.5 طلب کړل او بیا یې وغورځول پرېښول، او 300 ډالر 300 ډالر دغه پر نوم باندې ورکړی و. هغه مثال د $300 خبرې مې لاولاړي، هغه د $100 خبرې مې لاولاړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل اونیس پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له ولک افغانانو سره بشری مرستې وکړي. یان اګلند تیر مخام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 1.5 میلیون افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 14 میلیونه نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وای له نړیوالو سره هر راست عمل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده د څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قومندانانو او مسؤلانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6م ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل، چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کوردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه پلو وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2020 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا HDP منحل کړي. دا ګوند په دې تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو HDP وایي چې د کوردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات دمون امتحانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب مون مکمل حفظ کړي چې د شپې له خانه مون ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشي راتلای. همدا خپل آیندې په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې مون به آینده څه شي فکر په قدم د څه چای دی مون ته اجازه راکړي چې مون درس وایو، آی دی به مون پریږدي چې مون شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مون وړې خويندې پریږدي چې د مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو
په کابل کې یو شمېر نجونې او میرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو، پانتون تلاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کوښښ درس وایو، خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپښتنې کولې. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه د پاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې مونږ یې تشویقول چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کې د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلې همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس اندا فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقې یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا نه مونږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې، مونږ به آینده څه شي، د مونږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول مونږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده، څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي، د مونږ ذهن هر شی دی بند کړي، د مونږ فکر په قدم دسته ده، چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آی دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي، بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پر رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بېله کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغوړې په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته په اسانه سره یو جلکې نش کوي تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې م کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دوی څه وکړي؟ دوی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځانته خپل ستانډردونه لري، هر هېواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګې وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکوی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیا بیا د حجاب په هکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کارکوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي، په دې کې ډیر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولې دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټول ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکي، تر څو چې موږ کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندیږي، دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د ښځو رخوانه ښځو ته راځي کیږي. منګه شیر خورګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو، یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي چې ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف شم چې داسې مرکز هم تړل کیږي، دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدق لکی دلا خووز بی دلیل بند شوی دی، بلکه دی اوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا دی کار زمینه برابر کلی با، خود دی طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کلل. سیدا غزنیواله یو لغ انجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزنه کارکون که می وکماره لیا وغا کم بی وزلی میرمنې چې وي کونډې هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مساعده که او ښه مواد مو له هغوی اخیستم. د موږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نه شي کولی. د موږ حجابونه مراعت شوي دي، خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده شوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوال اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، د مجب ښه مراعت شوی و او تر څنګ یې زما دوکان هم بند ده. نو رښتیا هم دا هم ډېره ځورونکې ده، کله چې یوه نجلۍ په دومره سختیو په پښو درېږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه لولي او بیا هم نتیجه یې داسې چې په کور کښېني او ډوډۍ پخه کړي. پخوا به موږ سهار وختي پورته کېدو، تلو به خپل کار ته، هم خپل پوهنتون ته، همداسې ورځنی پلان به مو جوړوه، خو اوس له بعده مرغه بې برنامې بې پلانه په کور کې یو او کور کې ناست یو او د دې په تمه یو چې څه وخت به همدا امر رسانی لرې کېږي او موږ به بېرته لکه پخوا خپل پوهنتون ته خپل کارو ته دوام ورکوو.
تاریخ پادر کیم زر کیم پچغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړې شپو تا پات کی ګدارنا وزری ماتړې شپو تا پات کی ګدارنا وزری ماتړې وزری ماتړې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزره شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 13 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منل شي او هغه منل دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور کې هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات شي قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید لغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخص دا کلمه او جمله نه راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان پر رابطه او د ماشومان د خوندیتوب پر رابطه وزکی کی هغه به د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتیه جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې زشته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید له د شقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دي وکړي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کتا رقم 16 بهتره به وي.
مننه کوم. په سره شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړکړي دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لامل نه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو علم په سلاو نور لامل نه دي چې د دې باعث کېږي چې ماشومان دې ته اړ سي چې شاخه کارو ته مخه وکړي.
ډیره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاخه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
تا خو لورای معلومه ده چې کچیر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه په راتلونکي په ځواني کې منګه هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نسو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي، او کومې پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت.
ډیر مننه کوم پښواک صاحب د چې ماشومانو باندې شقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فلاندې منګه حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اساس دی هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شقه کارونو په اړه واوریدي. دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو حضور کازري کو تاسو ټول پلو الله سپارو. خو وخت ولري.
شم گناہ گار شم گاٹ پا گناہ گلزار شم بلا رتیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا